دو بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او خبرونه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې د برتانیا دفاع وزارت وایي په هلمند کې له دوو اډو پرته نورې ټولې خپلې اډې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو د خبرونې په لومړۍ برخه کې، او د ځوان فکر اونیز پروګرام په دوهمه نیمه کې خبرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبری سرویس ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې تمه ده متحد ایالات او اروپایي ټولنه نن د اوکراین په کریمیا سیمه کې د لانجمنې شوې ټول پښتنې پر سر پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي، او استرالیا وایي د مالیزیا د لادرکه شوې مسافرونکو الوتکې لپاره به د هند په سمندر کې د لټون په عملیاتو کې همکاري وکړي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی کورنی خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې. د هرات د سناف محکمې مسؤلین وایي چې نن سهار د کروخ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې یو قضیې د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل شو. ولسي جرګه نن له دویم ځل انتخاباتو وروسته بیا هم ونتوانېدله چې خپل لومړی مرستیال او لومړی منشي وټاکي، او د اروپایي ټولنې په مالي لګښت په کابل کې افغان ځواکونو ته د جنایي څېړنو یو انسټیټیوټ پرانستل شو. د خبرونو تفصیل. د برتانیا دفاع وزارت اعلان وکړ چې دغه هیواد په هلمند کې د باسن او ابزرویژن له دوه عمده اډو پرته نورې خپلې ټولې پوځي اډې افغان ملي ځواکونو ته وسپارلې. د برتانیا دفاع وزیر فلیپ هاموند ویلي چې د دوی د اډو تړل کېدل د څرګندوي چې افغان ځواکونه د امنیت د تامین پوره توان لري. د فرانس پریس خبري اژانس د رپورټ پر اساس دغه اقدام د 2016 کال تر پایه د افغانستان څخه د ټولو برتانوي ځواکونو د وټلو د پروګرام یو برخه ګڼل کیږي. د دې ریپورت پر اساس برتانیا یو وخت په افغانستان کې 110 اډې درلودې. ولسي جرګه نن له دویم ځل انتخاباتو وروسته بیا هم ونتوانېدله چې خپل لومړی مرستیال او لومړی منشي وټاکي. نن په انتخاباتو کې ګل پاچا مجیدی، غلام حسین ناصری او غلام سرور فیض د لومړی مرستیالۍ څوکۍ ته، او عبدالرؤف انعامي، زکیه سنگین او سمین باریکزی د منشي توپ څوکۍ ته کاندیدان ول. خو یو هم د 50 جمعیو رایې ترلاسه نشوی کړې. تر ورځ هم دغه څوکۍ ته انتخابات بې نتیجې و. پرون سالم محمد سلجوقي د دې څوکۍ د دویم مرستیال او عرفان الله عرفان د منشي د نائب په توګه وټاکل شول. د اروپای ټولنې په مالی لګښت په کابل کې افغان ځواکونو ته د جنایي څېړنو یو انسټیټیوټ پرانستل شو. د کورنیو چارو وزارت معین اکرم الدین یاور نن په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې په دې انسټیټیوټ کې به افغان پولیس په جنایي برخه کې روزل کیږي. تر دې مخکې افغان پولیس د جنایي څېړنو په برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ و. او د هرات د سناف محکمې مسؤلین وایي چې نن سهار د کروخ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې یو قاضي د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل شو. چارواکي وایي د قاضي په انجیل ولسوالۍ کې خپل کور ته روان و چې حمله پرې وشوه. له بلې خوا امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. دا او د افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد نوري.
السلام علیکم. تمه ده چې د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه به د اوکراین په کریمیا سیمه کې د لانجمنې ټول پښتنې پر سر پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي. د تورې بحیرې په دغه ټاپو وسمه کې روسي پلو چارواکو ویل چې د یک شنبې د ورځې په ټول پښتنه کې په سلو کې 95.5 ګډونوالو له روسیې سره یو ځای کېدو ته رای ورکړې ده. دا د شمیرو شو رایو د نیمایي برخې نتیجه ده. بشپړ نتیجه به نن اعلانېږي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د روسي چارواکو د شتمنیو د ګل کولو او ویزو بندولو په اړه بحث کوي. د غراس په پام کې ده چې امریکا هم نن نوي بندیزونه اعلان کړي. اخو بیا په متحده ایالاتو کې د کریمیا د تاتاریانو یو مشر ویل
They live in fear right now.
دوی د کریمیا تاتاریان اوس په ویره کې ژوند کوي. له ټول پښتنې وروسته به روسیه هر څه په کنټرول کې اخلي، او څه چې غواړي هغه به وکړي. موږ د کریمیا تاتاریان د هیڅ شي واک نه لرو. له موږ سره به څوک مرسته وکړي؟ په واقعیت کې موږ قربان یو. د د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې دغه ټول پښتنه به هیڅکله هم د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي او واشنگټن او اروپا دې ته تیار ده چې په روسیې د اوکراین په مځکنۍ بشپړتیا د تحریب خاطر نور بندیزونه ولګوي. ولادیمیر پوتین بیا اوباما ته ویل چې دغه ریفرندم قانوني او د کریمیا د پارلمان یو هیئت هم نن مسکو ته لاړ شي چې له روسیې سره د یو ځای کېدو رسمي غوښتنه وړاندې کړي. د استرالیا موافقه کړې ده چې هند سمندر په یوې زیاته ساحه کې به د مالیزیا د لادرکه شوې مسافروړونکې الوتکې د موندلو لپاره لټون وکړي. د استرالیا صدر اعظم توبي ابوت ویل هیواد د مالیزیا د حکومت په غوښتنه د لادرکه الوتکې په لټون کې همکاري کوي. د مالیزیا وسوه اویا بوئنګ ډول الوتکه چې 219 کسان پکې سپاره ول د روان مارچ میاشت په 8 نیټه لادرکه شوه. پلټون کې وایي نوې شواهد ښیي چې الوتکه په قصدي ډول د رادار له پردې څخه منحرف کړه شوې ده. د پلاتون کو پوینا له رادار سره د تماس لقطه کېدو وروسته هم الوتکه د وو ساتونو لپاره په هوا کې وه. دا مهال شپږ هیوادونه د هند په سمندر او د تایلند له شمال څخه د قزاقستان او ترکمنستان تر پولو پورې ساحه کې د دې الوتکې پلټون کې دي. پر متحده ایالاتو د سپتمبر د 12 د حملو تورن چې ځان د دغو حملو اصلي طرح بوري وای هغه کس چې یو وخت د اسامه بن لادن ویندوی او اوس په نیویارک کې محاکمه کیږي د القاعده د پوځي عملیاتو په پلانولو کې هیڅ ونډه نه لرله. خالد شیخ محمد په یو بیان کې چې د یکشنبې د ورځې پروسیو کې د منهاتن په محکمه کې اولسول شو ویل سلیمان ابو غیست القاعده لپاره د ویندوی په توګه دنده ترسره کوله او هغه دغه دنده ته ځکه غوړل شوی و چې ډیر فصیح او اغیزمن ویندوی و. خو محمد وای ابو غیس له پوځي عملیاتو سره هیڅ کار نه لره. ابو غیس چې د بن لادن زوم دی تورن دی چې د امریکایانو د وژلو لپاره دسیسه کې لاس درلود. محمد شیخ محمد د کیوبا په ګوانتنامو زندان کې بندي دی او د ابو غیس مدافع وکیلانو ویلي چې دوی هیله مند دي چې د هغه له شاهدۍ څخه به په محکمه کې ګټه واخلي. او د امریکا ځانګړو ځواکونو هغه کښتۍ نیولې ده چې د لیبیا په اسیدرا بندر کې خام تیل بار کړیو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د عملیات د لیبیا او د قبرص په غوښتنه شوې دي او په ترس کې چاته ځاني تاوان نه دی اوخته. د روان مارچ میاشت په سر کې د لیبیا د حکومت یو شمېر وسلوالو دغه کښتۍ چې د شمالي کوریا بیرغ پرې درول شوی دی او د لیبیا د تیلو د ملي کمپنۍ تیل پکې بارو ونیوله. د لیبیا پارلمان 13 صدر اعظم علي زیدان له دې عمله چې د دې کښتۍ په مخنیوي کې پاتې راغی لدندې لری کړ.
ازادي راډیو ری چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه وبخي په 0.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د برتانیا دفاع وزارت وایي په هلمند ولایت کې له دوو اډو پرته نورې ټولې خپلې اډې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې له افغانستانه تلونکي امریکایي پوځیان پاکستان ته د هغو پوځي وسایلو او تجهیزاتو په سپارلو غور کوي چې خپل هیواد ته بیرته نشي وړی. په نورستان ولایت کې سخت واورو د مرکز پارون او لسوالیو ترمنځ لارې بندې کړې دي. د انتخاباتو په اړوند راپورونو کې به واوري چې د خوست دینی عالمانو ویلي دي خځې او نارینه د رایې ورکولو انډول حق لري.
زه د و مذهبي عالم په صفت په ټول مجاهد مسلم ولس نه دا غاخ کما که نر دی او که ښځه دو چې په انتخابات کې ګډون وکړي.
د ځوان فکر په 19 پروګرام کې د جوزجان ولایت له ځوانانو سره په دې اړه بحثونه لرو چې د قومي ټولنو د جوړولو هدف څه دی.
دلته نور توکمونه راپام سرګانې درلودې خپل په قومو پورې اړه او پښتنو د شورانه درلوده نو ځکه موږ ته دا احساس پیدا شو چې باید پښتانه داسې شورا ولري.
د ځوان فکر 19 پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې له نورو مطالبو سره خبريږي او ردو ته را سره اوسې. د برتانیا دفاع وزارت اعلان کړی چې په هلمند ولایت کې خپل ټوله پوځي اډې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. د برتانیا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې یوازې دوه پوځي اډې تر اوسه هم د دوی په واک کې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر ژمن نور حال راکوي.
د بریتانیا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې ځواکونه په هلمند کې له دوو پوځي اډو پرته نور ټولې پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلي. دا دوه اډې چې پاتې دي، یوه د کیمپ باسشن او بله د ابزرویشن پوسټ ستریګا دوه ده. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی دا د بریتانیا د پلان یوه برخه ده چې غواړي د روان میلادي کال تر پایه خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. د راپور له مخې د جګړې په اوج کې بریتانیا په سیمه کې 138 پوځي اډې درلودلې. د بریتانیا د دفاع وزیر فلیپ هاموند وویل د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د پوځي اډو تړل کېدل او افغان ځواکونو ته سپارل هغه پرمختګ په ګوته کوي چې بریتانوي ځواکونو په دې هیواد کې د امن او ثبات لپاره ترلاسه کړی. هاموند همداراز وویل دا مسله د افغان ځواکونو د ظرفیتونو د لوړېدو څرګندوی هم کوي. د راپورونو له مخې د بریتانیا د دفاع وزیر ژمنه وکړه چې له افغانستان څخه د بریتانوي ځواکونو لوتلو وروسته به هم دغه هیواد افغانستان له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان څخه د ځینو نورو هیوادونو د پوځونو وتل هم جریان لري. څو نوی مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وویل په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شمیر له 2000 هم کم شوی دی. یو وخت د دې ځواکونو شمیر 140,000 و. د جوزف ډنفر په وینا په افغانستان کې یو وخت د دې ځواکونو د پوځي اډو شمیر 800 ته رسیده چې اوس له 500 کمې پاتې دي. ټاکل شوی د روان میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه ټول بهرني محارب ځواکونه ووځي، خو که له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي نو ښایي له هغې وروسته هم له 10,000 تر 12,000 بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي.
قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د برتانیا دفاع وزارت وایي په هلمند ولایت کې له دوو اډو پرته نورې ټولې خپلې اډې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې ډېره امریکایي پوځیان پر دې غور کوي چې خپل هیواد ته د خپلو پوځي وسایطو او تجهیزاتو د لیږدولو پر ځای هغه پاکستان ته وسپاري. پاکستان ډېره لیوالتیا لري چې د ماینونو ضد امریکایي وسایط ترلاسه کړي او په دې توګه به یې د وسلوالو طالبانو پر ضد په روانه جګړه کې تلفات هم رقم شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی. جزئیات یې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا پاوز شایي د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د خپلو زغرولو موټرو او مهماتو په برخه کې یو بل انتخاب ولري، یعنی ډیره برخه به یې پاکستان ته وسپري. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي د امریکا د دفاع وزارت د هڅو په لړ کې چې غواړي د پوځي تجهیزاتو او ګاډو لیږد یې متحدانو ته ګران تمام نسي، ځینې دغه پوځي وسایط شایي له پولې واړول سي او پاکستان ته وسپارل سي. له 2 میاشتو راهیسې د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ د دغو پوځي وسایطو او تجهیزاتو پر سپارلو بحثونه روان دي. واشنگټن نه غواړي امریکا ته د خپلو پوځي وسایلو پر لیږد زیات لګښت وکړي. که څه هم تر اوسه کومه نهایي پریکړه نه ده شوې، خو پاکستان د امریکا د ماینونو ضد ګاډو سره زیاته لیوالتیا لري. دغه وسایط د کمینونو په وړاندې هم خوندي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په داسل کې چې روان کال له افغانستان څخه وځي دغه وسایط ورته محدود ستراتیژیک اهمیت لري. تر دې مخکې د افغانستان پوځي چارواکو په وار وار له امریکایي او ناټو ځواکونو غوښتنه کړې وه چې دغه پوځي وسایط او تجهیزات دوی ته وسپاري، خو امریکایي چارواکو ویلي وه چې د افغانستان پوز د دغو وسایطو د جوړولو او ساتلو لپاره کافي ظرفیت نه لري. ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم واخلي، خو په دې کار بریالي نه سوه. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي د پاکستان پوځ اټکل کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې به 2 کاله په جګړو بوخت وي. دغه د ماینونو ضد پوځي وسایط به د پاکستان له پوځیانو سره مرسته وکړي چې خپل درانه تلفات کم کړي. له 2001 میلادي کال راهیسې د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې 40,000 پاکستاني پوځیان وژل شوي یا هم ټپیان دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي دا مهال 3.5 لک زیات پاکستانی سرتیری له افغانستان سره پر پوله پراته دي او د امریکا چارواکي مرستو ته دوام ورکوي، څو دغه پوځیان تر 2014 میلادي کال وروسته د سختریزو وسلوالو پر ډلو خپل فشار وساتي. امریکا له 2 لسیزو راهیسې پاکستان ته وسلې ورکوي، خو د وسلو ورکړه وروسته تر هغه په ډراماتیک توګه راکمه سوه چې د امریکا پوځ په 2011 میلادي کال کې اسامه بن لادن په پاکستان کې دننه وواژه. له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ کم شوی. د دواړو هیوادونو مشرانو ټینګار کړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د سیمې د ثبات لپاره ګډ کار ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي ځواکونه غواړي له 2014 کال وروسته خپل ځینې وسایل او تجهیزات چې نشي کولای بیرته امریکا ته یوسي پاکستان او د پاکستان پوځ ته سپاري. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو پر انټرنیټ پانه کتلی شي، ازادي راډیو ډاٹ اورګ او ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د انټرنیټ پانه پته ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوس هم نور موضوعات. په نورستان ولایت کې د زیاتې واورې د ورېدو له کبله د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې بندې شوې. چارواکي وایي چې په پارون د نورستان په مرکز پارون کې پر یو کور د واورې د خوېدو له کبله شپږ تنه ټپیان شوي دي. په دې اړه جزئیات له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په یو راپور کې وړاندې کوي.
د نورستان په غنو سیمو کې د زیاتې واورې او رخت لامل د یاد ولایت مرکز او ولسوالۍ او تاتللې لارې بندې شوي او په پارون کې په یو کور برپکوچ راغلي چې په کې شپک تنه ټپین شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو لسو ورځو په نورستان کې د پرله پسې واورې او رخت زیاتې لارې بندې کړې دي.
اکثرا د یو کلي نه بل کلي ته ټول رابطه تشوي دي
او د شتې ویلو نشته. والی وای تیر ورځ نا وخت په پارون کې په یو کور برف کوچ راغله، کوری ویجاړ کړي او شپږ تنه ټپین کړي دي.
نجات عمله دلته پولیس امنیت ملي ټول ځوانانو دلته هغه کې زیات کوشش وکړه او هغه خلک د واغ د لاندې مراویش دوه زنانه دي، یو ماشوم او درې نور نارینه زخمي. حالات ډېر وخیم
ته خو تقریبا بستر دي. هغه وای ک څه هم چې دوی له تیرو څو ورځو هڅه کوي چې د پارون لارا له واورو پاک کړي، خو تر اوسه په دې ځکه نه دي بریالي شوي چې په مسلسل ډول واورو وریږي او ځای په ځای له غرونو واوري خوېږي.
او مسلسل واور وریږي او برف کوچ راغلی دی. لارې بیا تړل شوي دي، مسلسل کوشش کوو بیا برف کوچ نه راځي. نو د مرکزي حکومت نه مونږ هیله کوو د سر د کمیټې چې په همدغه قامت ولایت سره مرسته وکړي.
په ولسي جرګه کې د نورستان استازي مولوي احمد الله موحد ازادي راډیو ته وویل چې په نورستان کې زیاته واوره شوې او په ګڼو سیمو کې برف کوچونه راغلي چې لارې بندې کړي او د لارو خلاصول د محلي حکومت لواکه وتلې دي. نو مرکزی حکومت ته پکار دي چې د لارو پرانستلو لپاره یاد ولایت سره پوره همکاري وکړي.
د ولایت په سکم دا کار ډېر ګران دی، ځکه چې تنها دغه پارون ساحه کې تقریبا لس دورس برف کوچونه راغلي دي چې حتی یو کلی نه بل کلی څوک نشي تللی. همدارنګه دغه واما چې کومه لاره وصل دی پارون سره، دغه لار هم بېخي بنده ده. دې خواته د وایګر ساحه کې هم تقریبا ډېر زیات برف کوچونه شي دي، حتی سړکونه خوېدلي دي. دغه لار هم د واد د پورته نور دغه سپینو درو ته بېخي بندې دي. مرکزي دولت که کومک همکاري ونه کړي نو ډېر سختي او ناوړه پېښې وي په نورستان.
نورستان یو غرنی او یخ ولایت دی چې هر کال پکې زیاته واوره وریږي او له امله یې لارې بندېږي چې خلک ګڼو ستونزو سره مخ کېږي.
درنو اوریدونکو، د انتخاباتو د ځنګړي پروګرام لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنې ته چې احمد زبیر ژمن چمتو کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو خپلو نننیو ګڼو کې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت او امنیت په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي. سرنوشت ورځپاڼې په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو لاسوهنه یوه لویه ستونزه بللې او لیکلي دي د دې لاسوهنې ګواښ ورځ تر بلې زیاتېږي. سرنوشت په خپلې سرمقالې کې لیکلي په کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو د ګټې اخیستلو اوازې زیاتې دي، خو تر اوسه جیک پوړي چارواکي په دې ارتباط نه دی پوښتل شوی. ورسپانې په یو بل مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس یوسف نورستانی خبر راخیستې چې ویلي دي که کوم چارواکی په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي نو له دندې به ګوښه شي. ورسپانې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس عبدالستار سعادت له قوله هم لیکلي که ولسمشر هم په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي غږ به پورته کړي. انیس دولتي ورسپانې په خپلې سرمقالي کې لیکلي د روغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیت تر ټولو مهم دی. پسر مقالی کې راغلی که د رای ورکولو د مرکزونو امنیت وساتل شي نو له یو لوري به خلک په انتخابات کې برخه واخلي او له بلې خوا به په انتخابات کې د غیر مسؤولو کسانو د ګډون مخه هم ونیول شي. انیس لیکلي هر څومره چې انتخابات را نږدې کیږي د خلکو لیوالتیا هم ورسره زیاتیږي. محور ورځپاڼې په یو مطلب کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې په پروسې کې روانې ستونزې څېړلي. په مطلب کې راغلي په ځینو ولایتونو کې خلک د رای ورکولو کارتونه غواړي خو نه ور رسیږي. محور لیکلی خلک په جینو مرکزونو کې لسهاره تر مازدیګره ولاړ وي خو کار نه ورسیږي. ورسپانې لیکلي دا مهال په ټول هیواد کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې 140 مرکزونه پرانیستي دي چې خلکو ته نشي رسیدای.
زمون غاکله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 صفه په لویو خرونو کې خبريږي. قدرمنو د وخت د ماسپښین 2 بجې او 40 دقیقې دي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
د کندوز ولایت دینی عالمانو له راتلونکو انتخاباتو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د کندوز دینی عالمانو دا یادونه هم وکړه چې پر روانو انتخاباتو کې د نارینه او ښځو ګډون او د خپل خوښي کاندید ترایا ورکول یو اسلامي وجیبه او فریضه ده. په دې اړه تفصیل اجمل آریاند له کندوز ته د راپور کې راکوي.
په کندوز کې د ټاکنو په بهیر کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو د رول په اړه یو ورځنی ورکشاپ جوړ شو چې د دغه ولایت شاوخوا 300 دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی و. د کندوز د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر میر حمزه احمدی ازادۍ رادیو ته په خبرو کې وویل چې په دغه غونډه کې دینی عالمان او قومي مشران پر دې وغږېدل چې څنګه وکولای شي خلک واسوي څو پر راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي.
د کندوز د ولایت مرکز کې د 300 مخور علما کرام او متنفذین دا غهمه یو پروگرام جوړ کړو هم دغه شریعت لنګانه چې اسلامي وجبه ده خلکو رای ورکول چې اسلام په چوکاټ کې د انتخابات تر سره کیږي. د علما وختونه د خلکو نوم دا و چې دا خلکو نو وختونه کوي او د خلکو راو بلی تر څو راسي د سندګون تر شاو د لګي خپل راي وي. تقریبا زمونږ د لسم محفل چې د غهمه لپاره د حقیقي دایره کې جوړیږي او د نو رسو ولسانه د ولسوالۍ په ستاسو هم د محفلونه بیا د سګوند لري.
احمد زیاته کړ چې د دینی عالمانو او قومي مشرانو لاره غواړي د کلو باندې خلکو ته هم د ټاکنو په اړه معلومات ورکړي او د هغو پر ارزښت وپوهوي. د کندوز علماء او د شورا مشر مولوي سید معصوم په یادې غونډه کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې دینی عالمان مکلف دي د اسلام له نظره د ټاکنو د ارزښت په اړه عامو خلکو ته پوهاوی ورکړي.
وخت کې ولیفدار رسالت پیغمبر هستي تبلیغات داشته باشي.
د دینی عالمانو دنده دا ده چې شرعي احکام د خلکو تر غوږونو ورسوي. همدارنګ د یو ولس مشر د یو رهبر او د یو مشر تاکل په افغانستان کې د شری واجبات او فرایض له جملې څخه ګڼل کیږي. اما په دې دلیل چې دا پکې نه وي چې کوم کس د یو زمي انتخابول په افغانستان کې موږ تاسو لپاره واجب ده. موږ تاسو باید پر اتلونکو ټاکونه کې هغه څوک د هیواد لپاره انتخاب کړو چې له خدای څخه و هیریږي. نو موږ یې زیاته کړه چې په ټاکونه کې د نارینه او ښځو ګډون د خپل خوخي کاندید ته رای ورکول د ناخوالو پر وړاندې مبارزه وباله او وی ویل ک څوک په ټاکونه کې برخه نه اخلي او یا بل چاته پکې د ګډون اجازه نه ورکوي دا په دې معنی ده چې له خپل برخلیک سره لوبي کوي. د غونډې په پای کې یو شمیر قومي مشرانو یادونه وکړه چې باید داسې پروګرامونه د کندوز ولایت په شپږو ولسوالیو کې هم جوړ شي. د دوی په وینا د ولسوالیو په لوري پرتو سیمو کې داسې خلک شته چې د ټاکنو په اړه هیڅ معلومات نه لري او په دې نه پوهیږي چې د ولسمشرۍ لپاره څو کسان نوماندان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
پر عین موضوع په خوست کې هم په یو غونډه کې بحث وشو. په خوست کې یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په یو ورځني سیمینار کې ګډون وکړ. د انتخاباتو مسؤلو چارواکو په دې غونډه کې له خلکو غوښتل چې د راتلونکو ټاکنو په بهیر کې په پراخه کچه ګډون وکړي او مخصوصا خپلو ښځو او میرمنو ته هم اجازه ورکړي چې رای ورکړي. په دې اړه نجیب الله الوخیل دا راپور برابر کړی.
د خوست په لسګونه دینی عالمانو او قومي مشرانو چې د یکشنبه په ورځ د ټاکنو کمیسیون لخوا په یو ورځني سیمینار کې راغونډ شوي ول وویل چې د ټاکنو په بهیر کې نارینه او ښځینه ته بیل بیل د رایه اچونې محلونه جوړ شوي او هغوی ته په ورتګ کې کوم شرعي ممانعت وجود نه لري. د خوست یو تن جاوید دینی عالم مولوی محمد داوود وقفي په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل خپلې رایې د هغو نوماندانو په ګټه وکاروي چې هغه د خلکو د وکالت وړتیا لري او د ولس لپاره په ټولنیزو خدمتونو کې پرمختګ راوستلی شي.
زه د یوه مذهبي عالم په صفت په ټول مجاهد مسلم ولس نه دا غاښ کما که نر دی او که ښځه ده چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د انتخاباتو کمیسیون له طرفه هم د سړیو دپاره محلونه ټاکل شوي دي او هم د زنانو دپاره موجوده محلونه چې ولته شاري موانع نه شټکل شوی دی باید دوی پر رای کې ګډون وکړي او د خپل کې ماتي رایا داسې چاته وکړوي چې مو معرف ته هغه مو سره زراعت صنعت ته پرمختګ ورکولی شي.
د خوست یو تن قومي مشر حاجی محمد ویل چې قومي مشرانو د ټاکنو په بهیر کې د خلکو د پراخه ګډون لپاره زیاتې هلې ځلې کړي او د دوی د حادثونې له امله ده چې اوس د کارتونو د اخیستلو لپاره ټوله ورځ د خلکو لیکي او قطارونه ولاړ وي.
قومي مشرانو انشاءالله او انشاءالله ډېرې زیاتې هڅې کړې دي ویلې چې تاسو په ساحه سترګې وینئ او د تلویزیون د لارې لدې کېږي چې حتی په دې نږدې وختونو کې چې حتی شل یا یوویشت ورځې تقریبا ټوټکنې ته پوتې دي بیا هم دومره خلک خواهش نه دی لري چې وچ واخلي او بیا یې وروسته د خپل فکر سره موافق شخصیت ته فکر واچوي.
په خوست کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي مسؤل صاحب دین زدران د سیمینار د ګډونوالو دیني عالمانو او قومي مخورو یو ځل بیا وغوښتل چې د ټاکنو په بهیر کې د ګډون پیغام دی حجرو جمع او جماعتونو ته ورسوي ترڅو خلک په پراخه کچه په یاد ملي بهیر کې برخه واخلي.
ایا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرئ نو موږ ته په 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمیرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسې پوښتنې ځواب کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د انتخاباتو اړوند مسایل، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر انټرنیټ پانه او د ازادي راډیو پر فیسبوک پانه کتلای شئ او هلته تاسو خپل نظریه او تبصره هم له خلکو سره شریکولای شئ. د ازادي راډیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio او زمونږ د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاین تر رسمي پیل وروسته په پیښور کې د کاندیدانو د تبلیغاتو پانو او پوسترونو د چاپ بازار ګرم دی. ذبیح الله شفق یو شمیر د مطبوعات ورغلی او په دې اړه د راپور برابر کړی.
که څه هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې هیواد د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو کاندیدانو ته امر کړی و چې د خپل کمپاین چاپي توکي لکه عکسونه، پوسټرونه او نور اړوند مواد باید په افغانستان کې دننه چاپ کړي، خو د دې لارښوونو او امر سربیره هم د ولایتي شورا ډیری کاندیدان خپل ټاکنیز مواد د خیبر پختونخوا ایالتي مرکز پېښور او د پاکستان نور ښارونو ته د چاپ لپاره راوړي. د افغانستان د ولایتي شوراګانو کاندیدان پېښور ته د خپل کمپاینونو د توکیو د راوړلو لپاره بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان له پایتخت کابل څخه د یو کاندید د کمپاینیزو توکو یو تن راوړونکي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یا جلال آباد په پرتله په پېښور کې ورته چاپ ارزانه تمامېږي. همدا لامل دی چې دوی دلته راځي.
زما نوم جواد دی، د کابل څخه راغلی یم. دلته کم د چاپ کار کوم، کم پوسټرونه راوړم د کابل څخه، ماته نیم په نیمه تقریبا تمامېږي. زه د مجبوریت له وجې دلته راغلی یم او دغه چای چاپوم. وخت کم ده، بچت ډېر ده.
د پېښور د قصه خانې د مطبوع په مارکیټ جنگی مالا کې یو تن کارکونکي عمران له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو د کمپاین تر رسمن پیلېدو وروسته ورته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ولایتي شوراګانو لسګونو کاندیدانو د چاپ لپاره مراجعه کړې ده.
موږ ته د افغانستان د مختلفو صوبو نه کار را روان دی، بس ټکه پکه روان دي، خو د مخکې په شان باندې کار ډېر زیات دی. لس ورځې کېږي چې کار ډېر شوی دی. موږ خوشحاله یو چې افغانان موږ باندې ډېر کار کوي او تمه لرو چې نور به هم کار راځي.
نوموړی همداراز وایي که څه هم د نورو کلونو په پرتله سږ کال له افغانستانه کارونه کم راځي، خو بیا هم هیله لري چې په راتلونکو څو ورځو کې به بازار ګرم شي. که څه هم د ولایتي شورا د ډېری کاندیدانو چاپیستو کو چاپ د پېښور د چاپخونو بازار ګرم کړی دی، خو پېښور میشته افغان لیکوال او کتاب پلورونکی عمر خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان دولت دې له هېواده بهر د کمپاینیزو توکو د چاپېدو مخه ونیسي، ځکه دا د هېواد اقتصاد ته ستر زیان رسوي.
افغان دولت ته پکار ده چې د افغانستان د انتخاباتو د چاپ کارونه بهر کې چاپ مخاوني شي ترڅو د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي. په بل ډول چې د کاندیدان هم لک سوچ وکړي د پېښور او لاهور په ځای د انتخاباتو د چاپ کارونه خپل وطن کې وکړي، ټول د خلکو خدمت دعوا کوي او شروعونه تا په عمل کې ثابت وکړي.
د یادونه وړ ده چې د کپ پر 13مه د افغانستان د ولایتي شوراګانو لپاره رسمي کمپاینونه پیل شول چې دغه شوراګانو ته ټول ټال 2013 کسانو ځانونه کاندید کړي دي او دغه ته به د وري پر 14مه له ولسمشریزو ټاکنو سره هم مهاله 450 کسان ټاکل کیږي.
زمون غاگ له آزادی رادیو اوری آزادی رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوی په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ځوان فکر اونیس پروګرام لرو او په دې پروګرام کې به پر دې اړه بحث وکړو چې د قومي ټولنو جوړول څه هدف لري او ولې جوړیږي، ګټې څه دي او تاوانونه یې څه دي. همدارس د اوکراین د وروستیو تحولاتو په اړه هم په همدې خبرونه کې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې لاندو خبرونو وروسته تاسو ته معلومات درکړو. خدا وخت د ماسپښین 2:30 دی. رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د برتانیا دفاع وزارت اعلان وکړ چې دغه هیواد په هلمند کې د باسشن او ابزرویشن له دوه سترو اډو پرته نور خپلې ټولې پوځي اډې افغان ملي ځواکونو ته وسپارلې. ولسی جرګان نن له دویم ځل انتخاباتو وروسته بیا هم ونه توانېدل چې خپل لومړی مرستیال او لومړی منشي وټاکي. اروپای ټولنې په مالی لګښت په کابل کې افغان ځواکونو ته د جنایي څېړنو یو انسټیټیوټ پرانستل شو. د هرات د استیناف محکمې مسؤلان وایي چې نن سهار د کرخ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې یو قاضي د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل شو. تمه ده چې د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه به د اوکراین په کریمیا سیمه کې د لانجمنې ټول پښتنې پر سر پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي. استرالیا موافقه کړې ده چې د هند سمندر په یوې زیاته ساحه کې به د ماليزیا د لادرکه مسافرونکو الوتکې د موندلو لپاره لټون وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړو ځواکونو هغه کښتۍ نیولې ده چې د لیبیا په اسیدره بندر کې په غیر قانوني توګه خام تیل بار کړیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او د هم د اوکراین د وروستیو تحولاتو په اړه جزئیات. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې متحد ایالات هغه نظر پوښتنه چې په دې وروستیو کې په کریمیا کې ترسره شوی ردوي. ولسمشر اوباما خبرداری ورکړ چې امریکا به په اوکراین کې د بحران له کبله پر روسیه د بندیزونو لګولو لپاره چمتو شي. په کریمیا کې د روسیې پلوي سیاستوال ویلي چې د یکشنبې د ورځې په نظر پوښتنه کې په سلو کې 99 ګډون کوونکو خلکو له روسیې سره د یو ځای کېدو ملاتړ کړی. چارواکو ویلي چې د دې نظر پوښتنې بشپړ نتایج به نن څرګند شي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د اوکراین په کریمیا جمهوریت کې د روان بحران له کبله ښایي نن د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه پر یو شمیر روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړي. د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې پر دې مسله غونډه کوي او ښایي رسمن پر یو شمیر روسي مقاماتو د ویزې او سفر بندیزونه ولګوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د روسیې ولسمشر ته ویلي چې نړیواله ټولنه به هیڅکله هم دا نظر پوښتنه په رسمیت ونه پیژني. ولسمشر اوباما ویلي چې امریکا او متحدان یې پر روسیې د دې لپاره چې د اوکراین د خاورې بشپړتیا ته درناوی نه دی کړی اضافي بندیزونه لګولو ته تیار دي. خو د اروپایي ټولنې د مشرانو تر غونډې مخکې د لند د بهرنیو چارو وزیر فرانس تیمرمنس وویل چې یوازې روسیه کولای شي د بندیزونو د عملی کېدو مخنیوي وکړي. واضح ده چې تر اوسه د روسیې چلند په هیڅ ډول د منلو وړ نه و. زه به د بندیزونو د وضع کېدو د مخنیوي لپاره ډېره زیاته هڅه وکړم، ځکه زه باور لرم چې د بندیزونو د وضع کېدو په صورت کې به هر سړی متاثره شي، خو یوازې روسان د دې مخنیوي کولای شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د کریمیا د جلا کولو لپاره د روسیې اقدامات په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په کریمیا کې نظر پوښتنه پر دیموکراسۍ د ملنډو وهلو یو اقدام بللی او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر داسې نظر پوښتنه چې د روسیې د اشغال تر تهدید لاندې شوی وي غندلې ده. د اوکراین موقت ولسمشر ویلي چې په کریمیا کې نظر پوښتنه د روسیې لخوا یو مخکې پلان شوی اقدام و او یوازې د دې لپاره شوی چې روسیه دې سیمې ته د خپلو ځواکونو استولو ته یو رسمي او مشروع پلمه پیدا کړي.
آ
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ حق له آزادۍ راډیو اوري.
د آزادۍ راډیو قدر منو اوریدونکو ښه راغلاست. ځوان فکر خبرونه ته دا خبرونه د ازل د جوزجان ولایت ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې مو کوربه زه مجیب رحمان حبیب صاحب. هیله ده د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړئ او خبرونه په مختلفو موضوعګانو باندې دلته سرخی او اول دا چې د پښتون تر نامه لاندې په جوزجان ولایت کې یو نوی مخکې یو شورا د تقریبا 2000 پښتنو لخوا جوړه شوه او دلته د دې شورا اجرایوی غړي له ما سره موجود دي چې دوی سره په خبرې اترې کوو. په پیل کې د یادولو ده چې باید وایم چې په ټول جوزجان ولایت کې 500 مدني ټولنې شتون لري چې په مختلفو ټولنیزو او تعلیمي برخو کې فعالیت لري او پښتون شورا یوازینی شورا ده چې د پښتنو ځوانانو لخوا په جوزجان ولایت کې رامنځته شو او د دوی په خبره چې هدف یې هم د توکمونو ترمنځ د اتحاد او یووالي رامنځته کول دي. همداسې په لورو پرتو سیمو کې د پښتنو ځوانانو د علمي سطحې د لوړولو لپاره لارې چارې مومي. په نننۍ بحث کې راسره عبدالوکیل احمد صی، همدارنګه استاد تراب ترابی او عبدالشفیع اختری په خبرونه کې راسره دي. په پل کې به له ښاغلي وکیل څخه وپوښتو چې ولې د شورا د پښتون په نامه جوړه شوه.
دا د پښتنو په نامه باندې ځکه جوړه شوه چې دلته نور توکمونو نور اقوامو شوراګانې درلودې خپل په قومو پورې اړه او پښتنو دا شورا نه درلوده. نو ځکه موږ ته دا احساس پیدا شو چې باید پښتانه هم داسې یو شورا ولري، له دغه شورا نه کولی شي د نورو اقوامو سره په تفاهم کې خپل وحدت وساتي او خپلې کومې مشکلات او مسایل چې د سیمې دي دا ورسره یو له بل سره حل کړي. فقط هدف همدا هدف، نور کوم خاص هدف نشته.
استاد تراب، کدا راته وایي چې کومه انګیزه باعث شوه تر څو دا اقدام وکړي چې یوه ټولنه ولای په جوزجان ولایت کې او خپل مدني فعالیت ته وده ورکړي؟
ډېر ښه سوال تاسې وکړ. د جوزجان په ولایت کې په واقعیت سره زموږ پښتانه ورونه په ځینو مختلفو برنامو باندې چې دوی اخته وو، یعنی ناخوالې منځته راغلې وې، خو هدف زموږ خاص هدف دغه و چې موږ ځوانان سره راټول شو، یو اتحاد جوړ کړو، یو ټولنه جوړ کړو. د دې ټولنې له لارې موږ کولای شو چې د زموږ ځوانان تنګي تنګي ځوانان چې په یو سلسله مشکلاتو باندې زموږ په ولایت کې دنده غته ژوند کوي، اصلي هدف مو دغه دی چې د خپل ځوانان راټول کړو، خپل د قوم د فارغ، خپل د ژبې د پاره خدمت وکړو، نه تنها د خپل د ژبې د پاره چې د نورو ژبو سره په تفاهم سره ورسیږو، د خپل ستونزې له نورو قومونو سره مل کو. د اصلي د شورا هدف دغه دی چې د خپل ستونزې موږ د جوزجان په ولایت کې حل کړو.
خاغلی عبدالشفیع اختری، اخیر سب که تاسو وایئ چې دغه ستونزې د اول وشوه خو مشخص نه کړی شوې چې کومې ستونزې دي په جوزجان ولایت کې د پښتون قوم او نورو توکمونو ترمنځ؟
لکه څنګه چې وایو، د افغانستان حکومت نظام دیموکراسي ده او د دیموکراسي هدف یوازینی هدف دغه د هر تواد دی وطن حق لري چې خپل حقوقونه او مشروع حقوقونه د دفاع لپاره همداسې ټولنې همداسې غونډې ولري. نو د دې شورا اصلي هدف هم دغه خبره ده، دغه لپاره جوړه شوې ده دا شورا تر څو موږ وکولای شو چې خپل مشروع حقوق ترلاسه کړو، د دغه لارې نه دغه شورا له لارې خپل ځوانان تشویق کړو، باسواده کړو. ځکه چې په جوزجان ولایت کې پښتانه ځوانان خصوصا له تعلیم او له سواد نه ډېر شاته پاتې دي. دغه هدف لپاره دغه شورا جوړه شوې ده.
خغلی احمد زای ک راته وای چې تر ډیره لاستون سره چې پښتانه ځوانان په جوزجان ولایت کې مخامخ دي، هغه ستونزې ک په ګوته کوي مشخص کړي کوم ستونزې تعلیم په برخه کې ده، ټولنیزو چارو په برخه کې دي، نور مشخص ستونزې هم لري ده په ګوته کړي؟
اساسي ستونزې خو په جوزجان ولایت کې پښتانه د دې سره د لسیوال نه محروم دي، ځکه په اطراف کې اوسېږي. تقریبا د جوزجان ولایت په سلو کې سلویښت سلنه د پښتنو اقوامونه اوسېږي دلته. دوی تشکیلي نو په دغه اساس باندې پښتانه له تعلیم وروسته پاتې دي او د پښتنو له ځوانانو ناوړې ګټې خلکو استفادې ورنه کولې. موږ ته دا انګېزه پیدا شوه چې باید موږ اوس په دې یو استمه پیړۍ کې تر کله پورې د موږ ځوانانو خلکو په مختلفو اشکالو باندې استفاده وکړي. باید موږ داسې یو مدني حرکت، یو مدني ټولنه په لاره باندې واچوو چې تر څو وکولی شو د خپل آینده نسل ته خپل ځوانانو ته رشد او ترقي ورکول کړه. دا نور قوام سره لري، دا نور ملتونه، نو موږ غواړو چې دوی په اړخ کې همدغسې پیشرفت او پرمختګ ولرو.
تر ډېره ویل کېږي په جوزجان ولایت کې کومو سیمو کې چې پښتانه دي هلته ناامني زیاته ده، عوامل یې پسې کېږي. ښاغلی تراب که ځواب راکړي.
عوامل خو مختلف عوامل لري، دا خو په درست افغانستان کې دغه ستونزې دي، او دا ادعام څوک کولای نه شي چې تنها و تنها د پښتنو په سیمو کې دا دغه ناامني ډېره ده. ناامني خو سر تسره د افغانستان په ټولو مناطقو کې دغه ناامني ده، او زه تر جایې پورې دا نه تاییدوم چې تنها د پښتنو په منطقه کې ناامني ده او پښتانه په دغه نومو باندې تورن کېږي. او زه فکر کوم چې دا به ماته د تایید وړ خبر نه وي. دا په درست افغانستان کې دغه مشکلات زیات دي. خو خبره بله ده چې یو متل ده په پښتو کې وایي اوبه له پورته خړې دي، نو اصلي ستونزه په پښتنو کې هم نشته. ستونزه بل ځای ده چې هر چیرې، یعنی کم څوک چې ولایت ته راځي، یا مثلا دوی ته قدرت ورکول کېږي، دوی راځي په مختلفو برنامو باندې تنها خپل حق حقوق ته ګوري، او د نورو خلکو حق حقوق ته اصلا دوی نه ګوري. نو په دغه واجه باندې یو تعداد خلک دا فکر کوي چې د پښتنو په سیمه کې ناامني ډېره ده. تر جایې پورې دا مسله نه تاییدومه. هلته ښه خلک شته، همیشه د خپل د اتفاق او اتحاد ورور ولی د فار ډیر بیدار دي، او دا خبره ماته تای ور خبر نه د سری پښتنو په سیمه کې ناامنی ډیره ده. زه فکر نه کوم چې البته په ناامنی یالته مکتبونه استه، هر شی استه، خو په مختلفو برنامو باندې غوډې نمونه بد شي وي دي. نو وسمش خاص هدف هم دغه چې دغه ورن سر راټول کو کینو د خپل مسلې او د خپل ستونزې سره خپل په مابین کې حل کو، او یو آباد افغانستان، خصوصا یو آباد کور او یو آباد ولایت ولرو.
خغلی تراب تاسو مسلې ته اشاره وکړه چې خبر بل ځای خبر چیرې ده، او فکر نه کوي چې ځوانان وروسته پاتې دي په همدغو سیمو کې چې ما ورته اشاره وکړه چې لا هم نام نه دي په جوزجان ولایت کې.
ستونزې خو داسې دي چې یعنی که چیرې د مرکزیت نه دلته یو څوک مثلا راځي، د دولت لخوا دوی ته یو چوکۍ ورکول کېږي، یا په مختلفو برنامو کې چې دوی دلته په ولایت کې راځي یو قدرت دوی ته ورکول کېږي. دوی خاصتا او خاص زموږ د پښتنو په سیمه کې دوی داسې فکر نه کوي چې دلته مثلا راشي دوی په دغه مختلفو برنامو له پښتنو سره، یا د پښتنو ځوانانو ته وګوري. په واقع سره موږ جوزجان په ولایت کې ډېرې ستونزې لرو، نو هغه ستونزې تر جایه پورې موږ هم ویلی نه سو یا کم عوامل لري. نو زه تر جایه پورې دا نه تاییدوم. ها، تاییدوم چې دلته پښتانه په مختلفو برنامو باندې پاتې دي، پاتې راغلي دي. نو د شورا هدف هم دغه دی چې باید همدغه ستونزې له پښتنو نه لرې کړو، اتحاد ورورولۍ راولو، او یو آباد افغانستان او یو آباد کور ولرو.
ښاغلی اختری، استاد تراب دې ته اشاره وکړه چې پښتانه تر دمه کومې ستونزې چې درلودې په دې نه دي توانې چې انعکاس ورکړي او غته د حل لاره عمومي عوامل یې په څه کې وینئ؟
خاص عوامل یې په دغه کې وینم، چې د جوزجان په ولایت کې خصوصا موږ پښتنو ته هېڅ کومه خاصه توجه نه ده سوې. او لکه څنګه چې احمد ځای صاحب ویلې، د موږ پښتانه اکثره په اطرافو کې دي، په اطرافو کې اصلا هېڅ توجه نه ده ورته سوې، خصوصا د تعلیم او د سواد او د دې خبرو په برخو کې. همدا اوس تاسې ورسئ د اطرافو ته، د موږ د پښتنو کلو ته، اطرافو ته. شاید تاسې یو ښوونځی ونه وینئ هلته، شاید تاسې یو کلینیک ونه وینئ، سړکونه یې په هغه لومړنیو حالاتو کې دي. دغه ستونزې دي، دغه مشکلات په دې ولایت کې شته.
دوستانو، د ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خپرونه اورئ. خپرونه جوزجان ولایت ته ځانګړې شوې ده. په خپرونه کې مو کوربه زه مجیب رحمان حبیب ځای، راسره قدرمن میلمانه هاریو عبدالوکیل احمد ځای، تراب یو همداسې شفیع حقتری راسره په خپرونه کې دي. بیا هم په ستونزو باندې خبرې وشي. اوس پوره شو دې ته چې په ټاکنو کې به پښتانه څومره ونډه ولري په جوزجان ولایت کې، او څه فکر کوي تر دمه څومره کسان توانډلي چې په لورو پرتو سیمو کې د رای کارتونه ترلاسه کړي؟
پښتانه خو په ډېره شوق رقمندي غواړي چې په انتخابات کې ګډون وکړي، ځکه د افغانستان مشکلات خو ټولو افغانانو ته معلوم دي. ستنه یوازینۍ لاره ده، داسې باید سیاسي انتقال وشي او د انتخاباتو له طریقه بله د بدیل لاره نشته. نو پښتانه په دې باندې پوهېدلي دي، دې ته متوجه شوي چې باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو زه تاسې د پیسدو کې دا ویلایسم، تقریبا په سوه کې 80% یا اتیا ونه زیات پښتانه اقوام په دې انتخاباتو کې ګډون کوي، او ګډون به وکړي انشاءالله. دا به تاسې بیا خپل وویلې د ورځو د انتخاباتو په ورځ باندې. الحمدلله اوس ټول په دې باندې پوهېدلی دي، یوازینۍ لاره د بدیل د سیاست، د سیاسي قدرت د انتقال همدغه د انتخاباتو لاره ده.
مننه. ښاغلی استاد ترابي، کله راته ووایي چې تر ډېره پښتانه ځوانانو ته سوال بې سواده دي په جوزجان ولایت کې، د تاسو شورا چې ځانګړې د پښتون تر نامه لاندې جوړه شوې او د پښتنو ځوانانو لپاره به فعالیت کوي، نو کومې برنامې په پام کې لري چې د دوی د سواد کچه لوړه شي او د سواد زمینه ورته مساعده شي؟
اصلي خاص موږ برنامې داري چې د جوزجان په ولایت کې چې اوس موږ د پښتنو ټولنه فعاله شوی ده موږ په مرور دي زمان اولسوالیو ته د بلار غزو اول تم دغه شوراوی جوړو. خو بیا په نور مراحل کې به موږ دا ګورو چې اصلي هدف خاص موږ یعنی د سمج دغه برنامه یا هدف او خاص هدف هم دغه دی یو بخش به دغه چې دلته مختلف کورسونه جوړ کو کا د دینی وی یا نور مزامین کې انګلیسي یا فزیک یا کیمیا درسونه تل ور کول سی موږ د پښتون وسوانان خصوصا د پښتون تنکیز وانان بل تر ټول کو رایگان کورسونه به ورته جوړ کو ډیره او بلغه تاسو څه چې جان په ولادت کې نن سمج پښتون ورونه په پښتو ژبه باندې سم خبري کولای نشي. نو دا اصلي وړه غټ سوز از مش په پښتنو کې دا د چدی ویل په پښتو ژبه باندې خبري کولای نشي. نو اوس کچيري یعنی یو څوک ته چا په وطن باندې اشغال کوي یا په کلی باندې اشغال کوي یا د چا په ژبه باندې اشغال کوي یو ازینه هدف مدا دی چې د پښتو ژبه باید سم تکلم سي او سم خبري باندې وسی. نو کچيري د چا د ژبه په واسطه باندې یا د چا د فرهنګ په پوغه باندې چې اشغال وسی دا به هر قوم ته ډیره پدې او زموږ یو ځینی هرمان هم دغه دی چې موږ د خپل تنکیز ونان راټول کو د پښتو ژبې د فاره خدمت وکاو پښتو ژبې ته وده ورکو فراختیا ورکو چې پښتو ژبه ټول ځوانان سره په سمه پښتو ژبه باندې دغه خبرې وکي.
خغله استاد کدار ته وای چې کوم عمل به شي فرنګي عمل چې پښتونونه شي کولای خپل ژبه خبرې وکي او تر ډیره بیا خپل ژبه هیره کړي.
تاثیرات خو د جوزجان په ولایت کې دا دی چې تر واقع ترجمه پوری چې په دغه کلو کې موږ فراتو یو دغه باندې کې چې موږ فراتو یو موږ سره کلی په کلی او کور په کور موږ سره یو تعداد تنور هرونه ژوند کوي کما مثلا د ازبکان ورونه یا ترکمنان ورونه یا عربان ورونه. نو دغه تاثیرات په موږ باندې بیخي زیات پروت دی. نو مکچیر یو ځوان په واقع سره مطالعه ولري یا مکتب ویلی یا پانتون تتللی یا به ترجمه پوری خپل ستونزې حلوي او هغه کسان چې مکتب ته ناراضي یا مکتب ته راغلي نه دي یا له سواده به بهره فاتیدي نو غوډه ته ډیره سخته ده چې نفاق صفه او په پښتو ژبه باندې وغږیږي. نو یوازینی عمل دغه د تاثیرات ته نورو ژبو په کلیو په بانډو کې زموږ همسایګان که ازبکان ورونه دي عربان ورونه دي د عوامل دغه دی چې دغه تاثیرات په موږ باندې پروت دی. او بله خاص یو بله خبره دا ده چې په پښتو ژبه باندې دغه مکتبو کې په واقع سره په یو مضمون باندې موږ دغه درسونه وایو دغه غلطه او یوازینی مشکل دغه چې په مکتب کې موږ په پښتو ژبه سره ډیر ستونزې لرو. د پښتو مضمون یو مضمون دی او د نوري خبرې چې په فارسی باندې غږیږي موږ په مکتب کې اصلا کنده د مکتب خراب پیژې. یوازینی هدف هم دغه چې د پښتنو مکتبونو باید د پښتو په مضامین باندې درس ورته وویل سي او پښتو معلم ورته انتخاب سي. نو کچیر د پښتو مضمون د فار یو معلم انتخاب کیږي په واقع سره درس راوونه چې هغه معلم یا هغه خوونکی چې زموږ ضرورت ته درس ورکړي دغه خپل پښتو زنه ده او اصلا پښتون هم نه دی فقط صرف د مجبوریت له لحاظ راغلی استاد سوی دی او د مجبوریت له لحاظ د پښتو مضمون د لپاره درس ورکړي او هغه ستونزې به ډېر راولایږي چې هغه په دغه پښتو باندې خاص معلومات نه لري.
مننه خغله اختری کدار ته وای چې په خوونځو کې استاد یادونه وکړه چې په پښتو ژبه کتابونه نشته فقط یوازې یو مضمون دی. نو څه فکر کوي غوښتنه مو څه ده چې باید تاسو په سیمو کې ځانګړي مکاتب شتون لري چې ټول مضمون په پښتو ژبه وي که کوم بل بدیل تاسو لري چې پیشنهاد کوي دولت ته؟
زمونږ د دغه ټولنې د دغه شورا لومړنی هدف لومړنی پروګرام لومړنی برنامه هم همدغه ده چې ان شاء الله مشخص پیشنهاد به موږ وزارت تر سطحه تر مرکزه پورې به ولرو دغه مسلې لپاره چې دلته موږ ته ولې پښتانه ډېر ټولنې لري ډېر کلي دي په دې ولایت کې ځانګړي مکتبونه دي ورته جوړ سي ځانګړي استادان دي ورته تربیه سي لکه څنګه چې دومره که دومره ځوانان موږ بې سواده نن لرو په دې ولایت کې تر څنګ یې ښه ښه کادرونه هم لرو ښه باسواده ځوانان هم لرو د هغوی نه د استفاده وسي دغه ولایت کې که نوي نور ولایتونه دي راسي دلته دي دغه مکاتبو کې که جوړیږي د پښتنو لپاره تدریس دي وکړي تر څو وکولی شو خپل ژبې ته په دې ولایت کې وده ورکړو او خپله ژبه بیا هم لکه لاوله سي وو بیا هغسې یوه ژبه ترې جوړه کړو په دې ولایت کې.
مننه ښاغلی اختري. بیا به هم راشو ښاغلی احمدزي ته. ښاغلی احمدزی که دا راته ووایي چې په سیاسي ډګر کې یعنی سیاسي ونډه د پښتنو ځوانانو په جوزجان ولایت کې څنګه برېښي؟
زه به یواځې د ملګرو مخکې څه اشاره ورته درلوده په دغه خبر باندې بیا تبصره ولرم بیا به وروسته تاسو سوال جواب ته راسم. هغه دا د اساسن د شورا یوه اساسي هدف همدغه ده د پښتنو په سیمه کې دا مکتبونه څه کوم دلته ایجاد شوي دي دا په دري ژبه باندې دلته تکلم کیږي او تدریس ورته کیږي. نو موږ له خپل رئیس صاحب جمهور یا آینده رئیس جمهور سره ځي له کابینې دا غواړو
هر وګړی د افغانستان دا حق لري چې خپل په مورنۍ ژبه باندې تدریس ولري او درس زده کړي. مګر نو خپل دولت خپل حکومت نه دا غواړي چې د جوزجان په ولایت کې څکوم سیمو کې څه مکتبونه وسیږي. داسې هم نه ده چې جوزجان په ولایت کې مکتبونه د پښتنو په سیمو کې نه شته. په دې حقیقت باندې باید سترګې پټې نه کړو چې مکتبونه د جوزجان په ولایت کې د پښتنو په سیمو کې شته. خو داسې سر په سولو کې نه، تقریبا په ډېرو کلو کې موږ لیسې لرو، مکتبونه لرو، خو هم تعلیم څه ده، تعلیمي نظام څه ده، دا په پارسي او په نورو ژبو باندې ده. موږ له خپل حکومت نه دا غواړو چې همدا هیله ورته کوو چې موږ سره په دې لاره کې مرسته راسره کړي. انشاءالله موږ به یو هیات ته دي چې د ځوانانو د شورا په نمایندګي باندې زموږ مرکز ته وزیر صاحب نو وزیر صاحب د معرف نه به دا پوښتنه کوو چې موږ د درسي مواد په پښتو ژبه باندې کړي او دا مکتبونه څه دي، استادان موږ د پښتو ژبه باندې دلته هغه کې راته مقرره کړي. اوس به راسه تاسو سوال په جواب کې په سیاسي برخه کې تاسو کوم سوال درلود؟
په سیاسي ډګر کې په جوزجان ولایت کې د پښتنو ځوانانو یا همداسې په مجموع کې که وغږیږو د ځوانانو ونډه څرنګه ده؟ نه یوازې پښتنو ځوانان بلکې په ټوله کې نورو توکمونو څخه هم، ځکه تل دغه اندېښنه موجوده وه چې ځوانان وروسته پاتې دي او دوی ته زمینه نه مساعد کېږي د چې تر څو په سیاسي مشارکت کې ګډون ولري.
د جوزجان په ولایت کې خو پښتانه لکه څنګه په سیاسي ډګر کې دوی حقوق نه لري، په لټولو حقوقونه همداسې نامعلومه دي. سیاسی ڈگر جو جام پولا کی پختون تھی اس منڈا ورک سوی پکا دیو نمائشی چوکی کے بازی ٹولن کی داشی دریا ہم پہ نمائشی ڈول باندھی دی پکی ڈول باندھی پختون زوران تو اس وقت ونڈا خاصا ونڈا نہ دور کر سوی احمد شان پہ نور ارسو کی احمد شان پہ دولتی ادارہ تو کی پٹرول اگے کی پختون حقوق جو جام پولا کی تقریباً دیپکولان دی سوی دیو اندازہ کئی مگر ڈیر دیکھو تو پشمار باندھی دی. خو موږ اوس پیلان په دا باندې کار کوو چې له خیره که خدای وکړل رسېده شورا په پښو باندې ودرېدله. که څه درېدلې تقریبا اوس موږ له اولې ورځې نه ورته شروع کړې ده. اوس په درې زره کسانو کې موږ شاوخوا داسې سره سره ټول شوي. انشاءالله کوشش کوو چې دا لړۍ سره وغځوو او بیا به دا په وروسته کې موږ پروګرامو کې دای موږ به زوالته مرکز ته د خپلو مسیرانو د خپلو مسؤلینو نه به دا غواړو چې دا تنها یوازې د پښتنو ځوانان نه دي، موږ غواړو چې په سطح د افغانستان عموما ځوانانو ته باید ډېر توجه وشي، ځکه شپېته په سلنه کې د دولت هغه وګړي ځوانان تشکیلوي. ځوانانو ته باید خاصه توجه وشي، بیا خصوصا د جوزجان د ولایت ځوانانو ته. سمالکه مخکې سویل زه خپله خبره بیا تکرارم چې جوزجان په ولایت کې پښتنو حقوقو ته خصوصا د ځوانانو حقوقو ته هېڅ کتنه نه ده سوې، هم د معرف په عرصه کې، هم د سیاست په عرصه کې، هم په دا نورو مختلفو عرصو کې.
دوستانو د ازادۍ راډیو ده او تاسو هم د ځوان فکر خبرونه اورئ. په خبرونه کې مو کوربه زه موجوب رحمان حبیب صاحب، رسنه قدرمن میلمانه هریو، عبدالوکیل احمد زی، استاد تراب ترابي او همداسېش عبدالشفیع اختری د پښتون شورا چې شاوخوایونه کې رامنځته شوې ده د دو اجرایوي غړي دي. دوستانو بس په لږ بلې خواته بوزو ده چې دوی ویل د توکمونو ترمنځ د اتحاد او یووالي هدف هم لري دا شورا. نو په دې اړه که تاسو استاد خبرې وکړئ چې یعنی څنګه کولای شئ چې دغه انګیزه د مختلفو توکمونو ترمنځ رامنځته کړئ چې یووالی ولري، هم په ټولنیزو برخو کې، هم سیاسي ډګر کې، او همداسې نورو فرهنګي چارو کې هم، ځکه چې مشارکتونه سره ډېر دي. نو دوی څنګه کولای شي چې هغه فاصله چې د توکمونو ترمنځ رامنځته شوې، او نو تاسو د دوی د یووالي لپاره کومې برنامه لري او موخه مو څه ده او څه به وکړي؟
یوه ډېره ښه خبره چې دلته دانشمندان بیا اکثریت شاعران د خپل په شعرو کې بیا یادونه یې کوي، وایي تیر په تیر هیر په هیر، د دې نه باید موږ سترګې پټې نه کړو. نو په واقع سره ټکول سوي یو، ویل سوي یو، خوړل سوي یو، در بدر سوي یو، اما یو انسان باید د ځان سره یو خاص یو فکر ولري چې د ټولو مسلو باید گزشت وکړي. که چیرې گزشت نه وي، یعنی د نورو حق او حقوق ته موږ په کتنه ورته ونه ګورو، وایي هغه شی چې په ځان کې ویني وایي بل ته هم پکې وګوره. نو که چیرې موږ د دوی سره د دوی حق او حقوق ته موږ احترام ونه کړو، یعنی دوی که زموږ حق او حقوق ته احترام ونه کړي، په هیڅ صورت موږ دا کولای نه شو چې دوی سره دا مسله حل کړو. نو موږ باید داسې یو کار وکړو چې ښېګڼې ولرو،
اتحاد او اتفاق ولرو چې دغه سیمش لرو د فلم د جوزجان په ولادت کې چې زموږ اکثریت دوستان زموږ هم سنفیان چې په پانتونو کې ورته لیک او لوست کوو دا ټول زموږ زبکان ورونه دي دی وسره موږ کښینو راخیږو چې د نن موږ یو سات مخکې دلته تقریبا زموږ یو ډیر سیاست لويش کښه زبکان دوستان زموږ د پانتون محصلین چې موږ سره انډیوالان دوی رالو په دغه مسله موږ سره وغه کېدل چې وکیل احمد زای صاحب د شاهد حال دی او دوی راغلو په دغه کله موږ سره خبري وکړ چې وستیر پتیر هیر په هیر وس شرایط د ډیر غلی دی یو استمه پیړی ده چې د دې مسلو به موږ تیریګو نو ټولنې جوړو سره کښینو دغه مسلو په اکل باندې خبرې کوو وس عام د سیاسي ډګر کې هم په فرهنګي ډګر کې هم په ادبي ډګر کې نو دا مسلې به یو بل سره وایي او خپل ستونزې بالو او زه په دې مطمئن یم چې ان شاء الله تعالی دا مسلې به موږ په مختلفو قومو د جوزجان په ولایت کې به دا حل وکړي چې دا مسلې حل نسی بیا موږ دا کار هم مخته نشي تللی او موږ یواځینی هدف هم دغه دی چې باید د نورو قومونو سره کښینو خپل مشکلات تلکو او ترجیح پوری څه سل په سلو کې مطمئن یم چې ان شاء الله دا مسلې به حل شي او موږ به یو آباد ولایت او یو آباد کشور او آباد هیواد به ولرو.
په راپور کې چې د پښتون شورا په اړه خپور شو پکې ویل شوی وو چې په تیرو دورو کې پښتون توکم په ولایتي شورا ته په جوچان ولایت کې کوم وکیل نه درلوده، خو دا ځل ستاسو شورا به اقدام وکړي تر څو یو کاندید وړاندې په دې اړه مو کوم اقدامات لوتلي او کوم کاندید مو مشخص کړی دی؟
بلې، هو لکه څنګه ستاسو وفرمایل د شورا اساسي دنده دا ده چې باید دوی د جوچان ولایت لکه په تیرو دوو دورو کې د انتخاباتو سره د جوچان په ولایت کې پښتنو په شورا ولایت کې نماینده نه درلوده، خو ځینې عوامینه هغه به خپل په ځای باندې پرېږدو په اساسي نقطې باندې به راسو. هغه دا دس دوارې مګه دا شورا دا تصمیم نیولی دس موږ به په دې کاندیدانو کې یو نفر شورا ولایتي ته کامیاب کړو که خدای وغوښتل، او یو نفر نه به پشتیوانه کړو انشاءالله. ملګري په دې باندې کار کوي، په دې باندې توانېدلی اوسو مګه یو کاندید نه، یو مشخص کاندید نه په دې شورا ولایتي کې، ځکه دلته د پښتانه غرونه څه دي پنځه کسان کاندیدان دي، په دې پنځو کې مونږ نه شو کولی چې پنځه واړه کامیاب کړو. دې پنځو نه په دې شورا اساسي هدف دا دی چې یو نفر نه به په ملاتړ کوي او یو نفر به که خدای وغوښتل شورا ولایتي ته به کامیاب کړي. نو دا تصمیم مونږ نیولی د ملګرو په دې باندې کار کوي انشاءالله. به تاسو په راتلونکي کې دا مشخص شي چې مونږ له کوم نومانه کوم کاندید مونږ ملاتړ کوو، دا به تاسو ته پاینده کې له خیر ووایي.
مننه تاسو څخه. او ښاغلی اختری، که دا راته ووایي چې د یو ځوان په توګه د قومونو ترمنځ اتحاد یو یووالی رامنځته کېدو لپاره ګامونه اوچتئ، کومې برنامې به وړاندې شي د ځوانانو لخوا؟
ډیره مننه له تاسو نه. انشاءالله سی خو خو پروګرامونه موږ په نظر کې لرو، خو خو برنامې په نظر کې لرو. اول هدف خو دغه دی چې د نورو اقوامو سره لکه څنګه چې دوستان هم وفرمایل د نورو اقوامو سره هستانه روابط ټینګول، او همدارنګه اول خو خپل په منځ کې یووالی اتحاد او وحدت رامنځته کول. ځکه که موږ په تیرو دوو دورو کې په ولایتي شورا کې یا هم په پارلمان کې استاذ نه درلوده، وکیل نه درلوده، لامل دغه وسی موږ یووالی نه درلوده، رهبریت نه درلوده، همدغسې ټولنه نه درلوده. نو نن دا ټولنه سی جوړه سوې ده، هدف یې همدغه ده چې اول د خپل منځ کې اتحاد اتفاق یووالی رامنځته کړي، بیا د نورو اقوامو سره ښه روابط ولري، تر څو وکولی شي خپل اصلي هدف چې هغه خپل د مشروع حقوق ترلاسه کول دي ورسیږي.
له ټولو څخه په مننه سره دوستانو، خپرونه همدلته پای ته رسي. تر بل خپرونه چې بیا هم زه مجیب رحمان حبیب زی د ځوان فکر له خپرونې څخه تاسو چوپړ ته زیرېږم، په لوی څښتن مو سپارم. الله مو مل شي.
در پد جان تو مزه زان به قربان تو مزه سر پد جان تو مزه زان به قربان تو مزه زان به قربان تو مزه زان به قربان تو مزه راشب ما گانی ای میرا بانی گل سرگی می پلا دے دزنا شب مغرانی ہے میرا بانے گوڑ سرگی میں پلا دے دزنا مانے راش خالا غلے ہے نازا بلے میرا اونشی کی